د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
نوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈی و د آنند اتوار ورځ 2019 کال اکتوبر 20 نیټه دا وختونه شوی اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دی د ماخام 5 نیمه په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دی د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو خو یو شمیر مهم موضوعات په دې خبرونه کې تاسو خبرو خو لاول سرټکی
په پاکستان کې حکومت مخالفه مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام د ازادۍ مارش له کراچي څخه نن پیل کړ. مولانا فضل الرحمن وایي د وزیر اعظم تر استعفا پورې به مارش دوام لري. بلې خوا حکومت د دغه ګوند یو مرکزي مشر مولوي کفایت الله نن نیولی او زندان ته استولی دی.
د افغانستان د امن دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته یې د صدر اشرف غنی په شمول یو شمیر نورو مشرانو سره لیدلی.
امازون د پاره ملي اولویت سوله ده. د ټولو همکارۍ ته ضرورت لري. د امریکې په شمول نور ټول هیوادونه د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې نه باید دوی ملاتړ وکړي ترڅو موږ سولې ته ژر ورسیږو.
او یو امریکایي چارواکي دا کړې د داعش ترګرې ډېرې مشر ابوبکر البغدادي د شنبې په شپه د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. صدر ډونالډ ټرمپ هم شایي نن یو مهم اعلان وکړي.
سرټکی تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې حکومت مخالفه مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام د ازادۍ مارش پیل وکړ او نن د مارش په ترڅ کې د کراچي په سوراب ګوټ کې یو جلسه وشوه چې ورته په وینا کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت د استعفا له غوښتنې څخه به په هیڅ صورت هم لاس په سر نه سي. نوموړي وویل حکومت د خلکو ژوند تریخ کړی دی او اسلام آباد ته به هرو مروزي او ولسي ملګری دی. دغه غونډې ته د پیپلز ګوند سینیټر رضا رباني، د مسلم لیگ نون محمد زبیر او نورو حکومت مخالفه مشرانو ویناګانی وکړي. د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ د مارش د نه کولو په اړه مذاکرات هم سوي دي، خو تر اوسه د خبرې نه دی بریالي سوي. حکومت مخالفه ګوندونه څلور غوښتنې لري چې پکې د وزیر اعظم استعفا، د پوج له څارنې پرته نوي انتخابات، د اسلامي قانونو ژغورنه او د ولسی ادارو برلاسی شامل ده، خو حکومت دا غوښتنې رد کړې دي. په عیني وخت کې له بلوچستان څخه هم د ازادۍ مارش قافلې روانې سوي او د جمعیت علماء اسلام یو مشر حاجي غوث الله و ډیبته څه داسې وایي.
جمعیت علماء اسلام او د تمام جمهوری قوتو په اسلام آباد روانېږي چې هغه په یو دېرش تاریخ باندې ان شاء الله زموږ اخري پړاو د اسلام آباد په شار کې موږ ان شاء الله د جمعیت علماء اسلام ضلع کلا عبدالله صرف د جمعیت علماء اسلام 15,000 نفوس دا ټیم د جمعیت علماء اسلام دا چې ته کیمره کتاب ښکارا کړه د جمعیت علماء اسلام تحصیل چمن ملګری دی یو جلوس دی پر مخ باندې ورزو بیا د تحصیل دوبندی جلوس دی بیا ورزو بیا د تحصیل کلا عبدالله جلوس دی بیا پرزو پر مخ باندې پر سید احمد باندې د تحصیل ګلستان جلوس دی مشت خپل قیادت د مرکزی قیادت او د صوبایي قیادت سره موږ مکمله په رابطه کیو ان شاء الله. ولعزیز اول خو موږ د جمهوریت حق دی، دا د پاکستان د تمام جمهوریت عوامو حق دی چې موږ خپل پر امن جدوجهد کو. د جمعیت علماء اسلام هر ملګری دی وی میاشت خپل راشن د ځان سره خسته ده، خپل خرج کی خپل جان مال وخت د جمعیت علماء اسلام کارکونانو دی وی میاشت مکمل خپل سامان راخسی دی. کومش پر دا روډ باندې کښنوم یو میاشته ناشته کو په اسلام آباد کې مخشنیز مشکیادت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب هم ناشته.
نعمت الله سره دی وایس اف امریکا دیوا ریډیو ټی وی چمن.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د جمعیت علماء اسلام جنرال سیکرټری اکرم خان دورانی هم د مفتی کفایت الله د گرفتاری تصدیق کړي. د جی یو آی ایف غړی مفتی کفایت الله د دریم ایم پی او د لاندې نیول شوی. د مانسهرا ډیپټي کمشنر دفتر وایي مفتی کفایت الله د چندې راغونډولو او په خپلو غونډو کې خلک آزادی مارچ کې برخه اخیستو د پاره پر راپارولو گرفتار کړی شوی. د ډیو سره خبرو په موقع د جمعیت علماء اسلام جنرال سیکرټری اکرم خان دورانی وویل که مفتی کفایت الله پرې نه خوده شو نو بیا د حکومت رهبر کمیټې سره شوی معاهده به په ځای پاتې. یاد دی د خالی پورس د پاکستان د شناختی کارت ادارې نادرا لخوا د جمعیت علماء اسلام یو مشر او پخوانی وزیر او سینیټر حافظ حمدالله هم د پاکستان د وګړیتوب یا شهریت نه محروم کړی شوی.
د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې ویلي د لکیمروت پر سرای نورنګ سیمه کې د پولیو یو بل پیښه رامسته شوی او دا ډول په هغه ایالت کې له پولیو څخه د غزمن ماشومان شمیر و 500 تر رسیدلی دی. ځای چارواکي وایي د پولیو په پیښو کې د زیاتوالي علت د مور او پلار لخوا و خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي د څاڅکو ورکولو څخه انکار دی. سرشکال تر اوسه په ګرد د پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر و اویاته رسیدلی دی.
د افغانستان د امن لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی. خلیلزاد کابل ته پر رسیدو د افغان صدر محمد اشرف غنی، چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله او د سیاسي ډلو د مشرانو سره لیدلی دی. افغان چارواکو ویلي د زلمی خلیلزاد او د افغانستان د حکومتي مشرانو ترمنځ په لیدنو کې د امن په عمل، ډزبندي او صدارتي ټاکنو نه علاوه په یو شمېر نورو مسلو هم بحث وشو. حکمل روان نه پیلن تفصیل ورو.
دی ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن د خبری کانفرنس پر مهالویه د افغانستان خلق حکومت پر رهبری د سولې د پروسی ملاتړ کوي. نو ما وړی وای افغان حکومت ته سولې لمړیتوب لري، خو په وینای سولې ته هغه محل جر رسیدل شي چې دی ولس لدی ردی څخه د امریکا په ګډون د سیمه او نړۍ هیوادونه یې ملاتړ وکړي.
خیزاد صاحب اخلاراولی هر کله د شکابل تر شي امزون د پاره ملي لویات سولې د ټول همکارۍ ته ضرورت لري. د امریکای په شمول نور ټول هیوادونه د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې نه باید وي ملاتړ وکړي تر څو موږ سولې ته ژر ورسیږو.
افغانستان ته لاره تک څخه وړاندې زلمی خلیلزاد په بلجیم کې د ناټو له سرمنشي ینس ټنټلبرګ سره د افغان سولې په تړاو له خبرو وروسته د تیرې جمعې په ورځ د مسکو په قربتوب د چین، پاکستان، روسیې، امریکا د استازو په جوړه شوې غونډه کې ګډون کړی و. ټاکل شوی و چې په روانه اونۍ کې د چین پلازمېنې بیجینګ کې د افغان سولې پروسې سره د همکارۍ په هدف د بین الافغاني مذاکراتو ناسته ترسره شي، خو راپورونه وایي چې یاد غونډه تر نامعلومې مودې ځنډیدلې ده. حکمل صدات، ڈیو ریڈیو، افغانستان.
دا وی او ای دیواخ پراوانه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د شام، عراق او ایران نظرای وای د دولت اسلامي د داعش مشر ابوبکر البغدادي په شام کې د امریکا فوزي اپریشن کې وجل شوه. بلخوا وایټ هاوس وای نن به د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په لګو شیبو کې یو لوی اعلان کړي. اسوسییټډ پریس هم د بینامه چارواکي د خولې وای بغدادي د شام په ادلیب صوبه کې په هدف شوه، خو زیاته کړې ده وسه پوری د حتمی اعلان نه دی شوی چې د داعش مشر په دې حمله کې وجل شوه او کنه. AFP خبری اداره د امریکا د میډیا ریپورتونو په بنیاد وای چې زرای خای بغدادي ځان پخپله الوزولې. د امریکا میډیا وای هغه د خفیه منسوبي هدف او چې منځوري صدر ترامپ ورکړی و. په شام کې د امریکا مرستلرونکو جمهوریت فوزونو کمانډر هم وای یو تاریخي اپریشن د شریک استخباراتو په نتیجه کې کامیابی موندلې.
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن هم حکومت مخالفه مظاهرو دوام درلود چې پکې په سلګونو کسانو برخه درلوده او په تحریر چوکي راغونډ شوي وو. تېره اونۍ له احتجاجونو پیل کېدو وروسته له پولیسو سره په نښتو کې تر شپېتو زیات مظاهره چیانو وژل شوي دي. احتجاج کوونکي وایي دوی به تر هغو خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي تر څو پورې یې حکومت نوي راپرځولی.
په شمالي کالیفورنیا کې د ځنګلي اور د لاسه قریبا 9000 اوسیدونکو ته د کورونو پریښودو وینا شوې. نن سهار وختي د سونوما علاقې د اور وجونکو ادارې لخوا خبرداري جاری شوې د اور د لاسه ژوند ته خطر جوړېدې شي، ځکه هر چا د پاره لازمي ده چې کورونه خالي کړي. بلخوا د لکونو خلکو په کورونو کې بجلی هم نشته. د موسمیاتو ماهرین وای تر سبا پورې د سان فرانسیسکو سین په غاړه پرتو علاقو کې د 112 کیلومتره غنټه په سر تودی او خشکی هواګانې چلی دی شي. د کالیفورنیا د ګیس او د بجلی سپلای اداره وای د ګرمو هواګانو په سبب بجلی بند کړی چې د دې هواګانو د لاسه د بجلی تارونه اور غستې شي او ځنګلي اور نور خوري دی شي.
په سومالیا کې ځایي مشران وایي یو ډرون برید چې هدف یې په سیمه کې د داعش وسلوال و په خطا د پونټ لینډ په سیمه کې دوه کسان چې هلته یې لوبان راغونډول ویشتلی دي. ځایي خلکو وایي صف امریکا ته ویلي چې د جمعې پر ورځ ترسره شوي دغه برید کې یو تن ژوبل هم دی، خو د امریکا د افریقي لپاره کومندې ویلي چې ډرون حمله یې هلته د داعش ترګرو په ضد کړې ده. افریقا په خپل یو بیان کې ویلي حمله کې درې ترګر وژل شوي دي او هیڅ یو عام تن نه دی وژل شوی. او د شمالي کوریا یو ولورپول چارواکي ویلي چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ په اړیکو کې څه مهم پرمختګ نه دی سوی او خبرداري ورکړي چې تا او تریخوالي سره مخ اړیکې شای چې د ډزو د تبادله ولوري ته ولاړی سي. د شمالي کوریا د استخباراتو یو په خواني چارواکي کیم یانګ چول د خبره په داسې وخت کړي چې هواد یې د دې کال تر پای پورې په نیوکلیایي خبرو اترو کې د پرمختګ ژمنه کړې و. د شمالي کوریا چارواکو د امریکایي صدر ډانل ترامپ او د خپل هواد د مشر کیم جونګ ترمنځ د نزدې اړیکو ستاینه کوله، خو اوس وای د دواړو نزدې اړیکې هر ستونزه نسی حل کولای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبدا ګلاو کډر منوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري ته. په پاکستان کې حکومت مخالفه مذهبي ګوان جمعیت علماء اسلام د ازادي مارش پیل وکړ. نن د مارش په ترڅ کې د کراچي په سوراب ګوټ کې یو جلسه وسو چې ورته په وینا کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت د استعفا له غوښتنې څخه به په هیڅ صورت هم لاس په سر نسی. بلې خوا تر مارچ شروع کې دو مخکې حکومت د دغه غوند یو مرکزی مشر مولوی کفایت الله هم نیولې دی او د هریپور زندان ته استولې دی. تفصیل ارشد حسین له اسلام آباد په دې رپورت کې راکوي.
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام لخوا د حکومت پر ضد د احتجاج نوړاندې د خیبر پختونخوا پولیسو د دغه غوند مرکزی مشر مفتی کفایت الله نیولې او هریپور زندان ته لیږلې. خو د دغه غوند مرستیال سیکرتر اکرم خان دورانی ویلي کو حکومت د دوی د غوند پر ضد عملیات و نه درول نو ور سره شوی لوزنامه به ختموي. مفتی کفایت الله یو څو ورځې وړاندې د یو شخصي ټي وي چینل په مباحثه کې د پوز په تګلارو سختې نیوکې کړې وې او ویلي چې هغه د جرنیلانو او گرفتاری څخه نه یریږي. د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي چې مفتی کفایت الله د درې ام پی او لاندې د مانسیری پولیسو نیولې او په هغه اولس کې د کرکې خورولو او د خلکو د راپارولو تورونه وو. د جمعیت علما اسلام مرکزی مشر او ډیپټی سیکرټری جنرال اکرم خان دورانی د مفتی کفایت الله د نیول کېدو پخلی کړی او ویلي چې هغه تیر شپه سلور بجې د اسلام آباد سیکټر ای 11 څخه نیولې شوې او بیا یې د هریپور زندان ته لیږلې. مانسیری ضلعی پولیس وای چې په مفتی کفایت الله د پارونکو تقریرونو کولو مقدمه درج وا او ویره و چې د هغه د لاسه امن ته زیان ورسی، نو ځکه نومغړې تیر شپه د اسلام آباد څخه ونیول شو. مفتی کفایت الله په داسې حال کې نیول شوې چې د هغه ګوند جمعیت العلماء اسلام د نن څخه د اسلام آباد په لوري ازادي مارچ پیل کړي او ټاکل شوې چې دغه ګوند به په یو دیرشم اکتوبر اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د نور مخالف ګوندونو په ملاتړ یو ستر احتجاج کوي. د ډیوا ریډیو سره خبرو کې اکرم خان دورانی په حکومت غږ کړي چې مفتی کفایت الله دې په سمدستي ډول خوشی کړي او د حافظ حمدالله شناختی کارډ دې بحال کړي او زیاتوي چې بیګا د حکومت مذاکراتي ډلې زمونږ سره منلی وا چې د هغوی د ګوند پلویان به نه نیسي.
مقابله کوم کچار تا گورنمنت د دینه باز نه رالی نو ماده به حق پي چې په دلاسه د فوران رها کی او مو هو د خیبر پښتونخوا چې سیفتی تا مو ویل چې تر اډر جاری کا ماده شوې ده چې د کنټینر نن نن اوچته تا او هغه دا عمر له جدا به مو اوچته او مفتی کې په دلا ولا وز پر وس کټک سره مو خبره کوم چې بهتر سره مو ما چې دوی د دینه ځان خبر کی او دلته ماده کې دلته به خلک دې دواره خبر.
مرکزی حکومت اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د احتجاج د مخنیوي د پاره په سوونو کنټینر راغوښته وي او پلان یې لرلو چې په دغه کنټینرو به اسلام آباد ته غزیدونکي لارې تړي. خو تېره شپه ناوخته د حکومت او مخالف ګوندونو د رهبر کمیټې ترمنځ د بریالو خبرو وروسته د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک اعلان کړی چې جمعیت علما اسلام ته اسلام آباد کې د احتجاج اجازه ورکړې شوې ده. د مفتی کفایت الله تر نیولو یو ورځ وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وزارت د جمعیت علما اسلام د یو بل وتلی مشر او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله د پاکستان وګړیتوب هم ختم کړي او هغه غیر ملکی وګړي ګرځولې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړی.
اوریدونکو، د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په لږ ساعت کې په ټی وی باندې، د امریکا په میډیا باندې قوم ته وینا کوي، او چې څنګه تاسو په خبر کې واوریدل، وایټ هاوس وایي چې د امریکا صدر به یو لوی اعلان کوي په لږو شیبو کې. چې څنګه د امریکا صدر په میډیا باندې خبري شروع کی، نو تاسو ته به دغه خبرې نیغ په نیغه وړاندې کوو چې نن به د امریکا صدر کوم یو لوی اعلان کوي په خپل وینا کې. خو تر هغه وخت پورې تاسو یو بل رپورټ اړخته تاسو پام راګرځو، او هغه رپورټ دا دی چې د پاکستان د شناختی کارډ ادارې نادرا چې د جمعیت علما اسلام د یو په مشر او پخوانی وزیر او سینیټر حافظ حمدالله د پاکستان وغړیتوب یا شهریت ختم کړی دی. نو په دې حوالے سره د حافظ حمدالله ارور د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي سره خبرې کړې دي. ورته ویلې دي چې دوی د یو افغان په حیثیت باندې د پاکستان په خاوره باندې پخوانه موجود دي. د دوی ټول خاندان دلته کې ژوند تیر کړی دی، او دوی هم که افغان په قوم باندې دي خو د پاکستان وغړی دي. نو د حافظ حمدالله روډ سره دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
دا کټګری دا قانون خو به حکومت جوړی چې د خپل خلکو ته شریعت په چش ورکی. موږ خو دلته د پاکستان د ازادۍ سمخ کې د 1947 سمخ کې دلته په چمن کې چشي موجود یو. دا زموږ وطن دی بابایی دی، نه دی چې دا وس دا علاقه د بارډر علاقه وا خو علاقه د زموږ ټول چشتي. دلته اسګزی او نورزی کام پراته دي د 300 کالو سره. په 1839 چې انګريز رالی هم دغه کوم جنگ سره وکی د انګريزانو سره، او د درې ولای خپل بارډر په بارډر کې داسې علاقې دي پر بارډر باندې چې یو ورور په افغانستان کې پروت، یو ورور په پاکستان کې چشي پروت. او پاسو د ډاکومنټ په لحاظ چې مطلب ډاکومنټري په پاکستان کې شي ډاکومنټري سعودي هغه د 1963 سعودي چې هغه موږ د رینیو ریکارډ بولو یا د مزکو ریکارډ بولو، په هغه کې شي جری جوړ شوی دی. زموږ سره ډاکومنټري ریکارډ د 1960 د 1950 د 1961 لچ شي رساله. زموږ په 1961 کې د جاسم پسرای کې پټاو په 1961 کې جوړه شوی دی، او بیا زموږ د جایدادو پټې په 1965 کې دغه چشته موجود دي. 1965 دا جایدادو پټې موجود دي. سې علاوه د اوس مجلس وزن ته کوم، زما پلار په 74 کې سرکاري ملازم و، ټیچر و، از ا ټیچر چې سو ریټایر سو، او بیا خپل د حافظ حمدالله پیدایش په 1968 کې سوې دي. بیا په چمن شار کې د خلک موجود چې هغه په 1952 او 51 کې موږ د خلکو په مدرسو کې سبقان ویل.
دغه وخت حکومت پاکستان دغه پریکړه وکړه د ایلین ایلین مطلب دا د افغان کډوال د افغانستان څخه دلته راوښتي دي. پر دې باندې په تاسو څه کوي، څه به وکړي پر مخ باندې د لپاره حکومت سره څه؟
یو خو د افغانیت مجلس دی چې افغان پښتون که په پاکستان کې دي که هر ځای چې دي پښتون افغان دی. هر پښتون چې یو که دلته څخه ځای پروت دی که نورځای پروت دی، که کاکړ دی که ترین دی څه کومونه که کاسیان دي، دا افغانان ټوله اوس په دې حیثیت سره اوس که دی وایي ټوله پښتون چشتي افغانۍ دي، نو بیا خو یا پاکستان دی ور ټول کې دغه دی ور واړي د پښتنو در علاقو دی واړي، یا د دی راولا چې د پښتانه دي ګر افغانستان ته چش کې. زم عبدالله یو زوی په فوج کې کمیشن اخیستی از اسکند لیفټننت په 141 پی ام ای لانګ کورس کې، اوس په کاکول اکیډمی کې چشتي زیر تربیت دی. زما زوی خپل روان دی، دا هم شوکي ویزه ارمی لازم. دا زما د ورور زوی دی، هغه هم ویزه چشدم ارمی لازم. بیا نور الکان بیا وایي څوک موږ ډاکټران کیږو، څوک موږ چش کیږو. نو که چیرې اوس دا مجلس چې مطلب موږ پاکستان نو بیا موږ ارمی څه کوو چې نو موږ پاکستان زموږ دی.
موږ تر دغه وخت دغه سیمې بسم جوړي بابا هم موجود دی. ته به موږ ته بلن ټوکی وایي آیا دا خاندان څه وخت پیژندې؟ ته په دا مالک دلته وسیږه کاکا خپل نوم راته څه وخت پیژندې؟
نو مجلس محمد د کاریو ول محمد چې زه د لیو استادم دا تو کالو د په مدرسې کې ما سبق وای دا دا وخت چې زه پیژنم دا در دا وسه پوری چې دا په سره کې موږ براتو دلت بازار کې اسن ممجد سره دا هم زه پیژنم ورور
پته د د خاندان دغه شپو سه پیژنې د دې سره ستا راشه درش وب سره ستا د دغه حکومت کوم داوا کوي چې د افغانستان راغلي دي په دې خبره کې صداقت ستا
یا یا په دې کې دا وایي چې صداقت نشته.
دا خاندان هم دغه وایي د خاندان وګړي هم دا وایي چې موږ به د حکومت پاکستان دا کوم پریکړه کړې ده په دې کې به د خلاف مرزو او د دې په هغه دستاویزات ښکار کوس په کوم دی بیا موږ پاکستانیان ومنې دي پاکستانیان دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټي وي، چمن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا جوادا ګلو خطرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. لکه څنګه چې وړاندې تاسو زموږ په خبرونو کې واوریدل، د داعش وسلوالي ډلې ابو بکر البغدادي په باره کې ویل کیږي چې هغه وژل شوی دی، او اوس هم صدر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې و مطبوعاتي کانفرنس ته وینا شروع کړې ده.
بالکل، د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په دې وخت کې د ابو بکر البغدادي په حواله سره بیان
کوي. Their mission in grand style. The U.S. personnel were incredible. I got to watch much of it. No personnel were lost in the operation. While a large number of Baghdadi's fighters and companions were killed with him. He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. The compound had been cleared by this time, with people either surrendering or being shot and killed. 11 young children were moved out of the house and are uninjured. The only ones remaining
نو غنوریدونکو د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په دې وخت کې کوم ته نیخ په نیغه اعلان کی وای چې د شام په شمال مغربي ادلیب کې د داعش یا د آیسس مشر ابو بکر البغدادي د امریکا د فوزونو په یو خفیه اپریشن کې وجل شوی دی، او دې سره په شام کې د داعش د مشرتابه خاتمه وشوه.
بالکل سمینه سن، هغه دا هم ویل چې په دې عملیاتو کې د امریکا فوجونه بې مثاله وو. امریکایي ځواکونو ته څه ځاني زیان نه دی رسیدلی، خو د ابو بکر البغدادي یو شمیر وسلوال په داسې حال وژل شوی دی چې بغدادي یو داسې سورنګ یا ټنل ته په منډه وو چې هغه سر بند وو او دوی په چیغه وو.
Of the American forces bearing down on him. Also the Trump why che da de amaliato na pas da hum da ga shanaht hum shwe de aw da maluma shwe da da mundale shwe da che kam kas che pa da ga amaliato ki wajal shwe de aga hum Abu Bakr al-Baghdadi de pa yaqini to ga bandi da ga pe jangalo shwe da.
Baghdadi's demise demonstrates America's
صدر ټرمپ وایي چې د داعش ترګری ډلې وسلوال ډیر زیات هم دغه عمل، او امریکایي ځواکونه په هغه ځای کې چې په هدف کړی وو د چیرې چې هم البغدادي موجود وو هلته تر دوو ساعتو پورې امریکایي ځواکونه موجود وو چې پوره یقین وکړي او باور ترلاسه
کړي. He was the heir apparent to Al-Qaeda, terrorists who oppress and murder innocent people should never sleep soundly, knowing that we will completely destroy them. These savage monsters will not escape their fate, and they will not escape the final judgment.
دا هم وای چې 13 میاش د اسامه بن لادن یو زوی حمزه بن لادن هم په دغه شانتي عملیاتو کې وجلې شوې وو.
In March of this year, today's events are another reminder that we will continue to pursue.
او صدر ترامپ دا خبره هم وکړه چې د امریکا رسای تر ډیر زیات واټنه پورې دی. قاتلان په هیڅ صورت نسی تښتیدلی او نه هم د خدای له عذاب څخه تښتیدلی سي. او دا چې البغدادي له ډیره وخت راځي په تیښته و.
In some cases they were very frightened puppies. In other cases they were hardcore killers. But they killed many, many people. Their murder of innocent Americans, James.
The shocking publicity of Baghdadi or the Baghdadi malgari ya da haga manun ki ya da haga parsha bandi che kam tlun ki wo dwi yirenduki khalak di kala kala dwi deyo wuduki shanti سپینه هم زیاتې ریږي او کله کله دوی خلک د دغه یری د لاسه وژني. خو دوی ته دا نه ده معلومه چې دوی ته مخې ته څه پراته دي.
او هم صدر ترامپ وایي چې د داعش ترګرو یو شمیر کسان چې بې ګناه وژلي دي هغه دا ډول د هغه امریکایانو لکه جیمز او داسې نور نمونه هم واخیستل او وایي چې دغه بې ګناه امریکایانو په مرګ همدی تورن وو. او همدارنګه د اردن یو ځوان پایلټ چې دوی په پنجره کې بند کړ او بیا هغه ته ژوندی ور ورته کړ، هغه هم ول دوی ډېر زیات ظلمونه کړي دي، دوی ډېر بې ګناه انسانان وژلي وو.
And violent, and he died in a vicious and violent way as a coward running and crying. This raid was impeccable and could only have taken place with the acknowledgement and help of certain other nations and people. I want to thank the nations of Russia, Turkey, Syria, and Iraq. And I also want to thank the Syrian Kurds for certain support they were able to give us. This was a very, very dangerous mission.
So the Trump وایي چې ابو بکر البغدادي چې یو په ذهني توګه باندې یو بیمار کس وو او خلک به وجل او خلک به يرول، هغه خپل انجام ته ورسېدو. هغه هم دغه غختل چې خلک ويري خلک اوجني، خو هغه په هغه مرګ باندې مړ شو چې کم مرګ به هغه خلکو ته ورکو.
او دا امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دا هم وایي چې البغدادي یو ډېر ناروغه، یعنی په ذهني توګه ډېر ناروغ انسان و، وحشي وو او په تشدد یې یقین درلود، یو بزدل انسان وو. هغه په بېلابېلو هېوادونو کې بې ګناه انسانانو د وژنې امرونه ورکول او د ډیر زورور استخباراتو څخه هم مننه وکړه. د شام د استخباراتي او د امنیتي ځواکونو څخه هم مننه وکړه چې په دغه عملیاتو کې ورسره ګډ وو.
He will never again harm another innocent man, woman or child. He died like a dog.
So the Trump
white
شپه د امریکا او د ټولې نړۍ د پاره یو ډیره مهمه، یو ډیره زبردست شپه وه. ولی چې په دغه شپه باندې دوی دا خبر تر لاسه کړ چې البغدادي وجل شوی دی، صدر ترامپ د جنرال مارک میلی او د امریکا د نورو استخباراتي ادارو د هغه د مشرانو چې په دې لړ کې همکاري کوله د یو بل سره، د هغه ټولو مننه وکړه، د هغه شکریا ادا کړه چې په دغه میشن کې هغه ټولو مرسته وکړه، دغه میشن یې کامیاب کو. او صدر ترامپ اخیره کې د ټولو ته یو ځل بیا شکریا وکړه او د امریکا د تل پاتې کېدو د پاره دعا وکړه.
او دا هم ویل چې البغدادي نور ژوندی نه دی، هغه د یو سپی په ډول د یو بزدل انسان په توګه او وژل سوی دی. او په اخره کې ویل چې خدای دې پر امریکا ورحمیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې حکومت مخالفه مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام د ازادي مارچ له کراچۍ څخه نن پیل کړ. مولانا فضل الرحمن وایي د وزیر اعظم تر استعفا پورې به مارچ دوام ولري. بلې خوا حکومت د دغه ګوند یو مرکزي مشر مولوي کفایت الله نن نیولی او زندان ته یې اچولی دی.
کفایت الله صاحب د فوران رها کی او ما هو د خیبر پښتونخوا کې سیفتی ته مو ویل چې تر آرډر جاری کا ما دا شوې ده چې دا کنټینر نن نن اوچته تا او هغه دا عمر له کې دا به مونږ اوچته وو.
د افغانستان د امن د پاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته د صدر غنی په شمول یو شمیر نور مشرانو سره لیدلی.
امازون د پاره ملي اولویت سوله ده، د ټولو همکارۍ ته ضرورت لري. د امریکا په شمول نور ټول هیوادونه د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې نه باید دوی ملاتړ وکړي ترڅو موږ سولې ته ژر ورسیږو.
او د امریکا صدر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې د داعش ترهګري ډلې مشر ابوبکر البغدادي د شام په ادلب کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې وژل شوی دی.
سرټ کې تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې حکومت مخالفه مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام د ازادي مارش پیل وکړ او نن د مارش په ترڅ کې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې یو جلسه وسو چې په ورته وینا کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل حکومت د استعفا له غوښتنې څخه په هیڅ صورت لاس په سر نسی. نوموړي وویل حکومت د خلکو ژوند تریخ کړی دی او اسلام آباد ته به هرومرو ځي او ولس یې ملګری دی. دغه غونډې ته د پیپلز ګوند سینیټر رضا رباني، د مسلم لیگ نون محمد زبیر او نورو حکومت مخالفه مشران نو ویناګانې کړې دي. د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ د مارش د نه کولو په اړه مذاکرات هم سوي دي، خو تر اوسه د خبرې نه دی بریالي سوي. حکومت مخالفه ګوندونه څلور غوښتنې لري چې پکې د وزیر اعظم استعفا، د پوج له څارنې پرته نوي انتخابات، د اسلامي قوانینو ژغورنه او د ولسی ادارو برلاسي شامل ده. په عین وخت کې له بلوچستان څخه هم د ازادي مارش قافلې روانې سوي دي.
د جمعیت علما اسلام جنرال سیکرټری اکرم خان دورانی د مفتی کفایت الله د گرفتاری تصدیق کړي. د جمعیت علما اسلام غړی مفتی کفایت الله د دریم ایم پی او د لاندې نیول شوی. د منصره ډیپټی کمشنر دفتر وای مفتی کفایت الله د چندیرا غونډولو او پخپلو غونډو کې خلک ازادي مارچ کې برخه اغیستو د پاره پاره پارولو گرفتار کړي شوی. د ډیو سره خبرو په موقع د جمعیت علما اسلام جنرال سیکرټری اکرم خان دورانی وویل ک مفتی کفایت الله پرې نه خو دی شو نو بیا د حکومت رهبر کمیټې سره شوی.
د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې ویلي د لکی مروت په سراین نورنګ سیمه کې د پولیو یو بل پیښه رامنځته شوې او دا ډول په هغه ایالت کې له پولیو څخه د غزمن ماشومان شمیر و 500 ته رسیدلی دی.
د افغانستان د امن د پاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی. خلیلزاد کابل ته په رسیدو د افغان صدر محمد اشرف غنی، چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله او د سیاسي ډلو د مشرانو سره لیدلی. افغان چارواکو ویلي د زلمی خلیلزاد او د افغانستان د حکومتي مشرانو ترمنځ په دې لیدنو کې د امن په عمل، ډزبندي او صدارتي ټاکنو نه علاوه په یو شمیر نورو مسلو بحث وشو.
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن هم حکومت مخالفه مظاهرو دوام درلود چې پکې په سلګونو کسانو برخه درلوده او په تحریر چوکې راغونډ شوي وو. تېره اونۍ له احتجاجونو پیل کېدو وروسته له پولیسو سره په نښتو کې تر شپېتو زیات مظاهرچیان وژل شوي هم دي.
د شام، عراق او ایران ناظرای وای چې د دولت اسلامیه د داعش مشر ابوبکر البغدادي په شام کې د امریکا فوزی اپریشن کې وجل شوی. خو د امریکا صدر ډونلډ ترامپ لږه شیبه وړاندې قوم ته نیغ په نیغه په خپل وینا کې د دې اعلان وکړو چې البغدادي په شمال مغربي شام ادلیب کې وجل شو. د نوړاندې هم ای اف پی خبری ادارې د امریکا د میډیا رپورټونو په بنیاد ویلي وو چې زرای خای البغدادي ځان په خپل الوزولې. د امریکا میډیا ویلی وو هغه د خفیا منصوبې هدف او چې منځوري هم صدر ترامپ ورکړی و.
په سومالیا کې ځای مشران وی یو ډرون بریچ هدف یې په سیمه کې د داعش وسلوالو په خطا د پونچلند په سیمه کې دوه کسان چې هلته لوبان راغونډول وشتل دي. ځای خلکو وایي صف امریکا ته ویلي چې د جمعې پر ورځ سره سیوی د غبرت کې یو تن ژوبل هم دی. خو د امریکا د افریقي لپاره کومندې ویلي چې ډرون حمله یې هلته د داعش د ترګرو په ضد کړی ده. افریقام په خپل بیان کې ویلي حمله کې درې ترګر وژل شوي او یو هم عام تن پکې نه دی وژل شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د افغانستان د امن لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد کابل ته رسیدلی. خلیل زاد کابل ته په رسیدو د افغان صدر محمد اشرف غنی، چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله او د سیاسي ډلو د مشرانو سره لیدلی. حکمل روان په تفصیلي ریپورت راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمن د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته په لومړي ځل د افغان مشرۍ کابل ته راغلی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن د خبری کانفرنس پر مهال وویل د افغانستان خلک حکومت په رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. نوموړی وایي افغان حکومت ته سوله لومړیتوب لري، خو په وینا یې سولې ته هغه مهال ژر رسیدلی شي چې د ولس له دې ارادې څخه د امریکا په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه یې ملاتړ وکړي.
خیزاد صاحب خدای راولی هر کله راشي کابل ته راشي، امازون د پاره ملي اولویت سوله ده. د ټولو همکارۍ ته ضرورت لرو، د امریکې په شمول نور ټول هیوادونه د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې نه باید دوی ملاتړ وکړي ترڅو موږ سولې ته ژر ورسیږو.
افغانستان ته لارتک څخه وړاندې زلمی خلیل زاد په بلجیم کې د ناټو له سرمنشي ینس ټنټلبرګ سره د افغان سولې په تړاو له خبرو وروسته د تیرې جمعې په ورځ د مسکو په قربتوب د چین، پاکستان، روسیې، امریکا د استازو په جوړه شوې غونډه کې ګډون کړی و. په دې څلور اخیزه ناسته کې د څلورو هیوادونو استازو په دې خبرې وکړې چې د افغان سولې په تړاو دی د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بیا پیل شي. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی کبیر رنجبر له ډیوې سره خبرې کې وای په افغانستان کې تر بل هر وخت دا مهال د سولې لپاره زیات شرایط برابر شوی او اړتیا ده چې د سولې لپاره پیل شوی هڅې باید مثبت پایله ولري.
خلیلزاد راتګ کابل ته څه نیت دی؟ خلیلزاد د متحده ایالاتو ادعای چې حتما باید په افغانستان کې شو دا راسي، هغه په یو شرط ممکن ده چې جمهوري نظام وساتل شي او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیول شي.
ټاکل شوی و چې په روانه اونۍ کې د چین پلازمینې بیجنګ کې د افغان سولې پروسې سره د همکارۍ په هدف د بین الافغاني مذاکراتو ناسته ترسره شي، خو راپورونه وایي چې یاد غونډه تر نامعلومې مودې ځنډیدلې ده. دې غونډې ته افغان حکومت او وسلوال طالبان وربلل شوي او دواړو لورو په بین الافغاني مذاکراتو کې د چین هیواد لخوا د ګډون کولو بلنه منل شوې وه. افغان حکومت ویلي و چې د سولې په تړاو د چین په بین الافغاني مذاکراتو کې د ګډون لپاره په یو مناسب وخت کې دیو پلاوی په ترکیب کار کوي. حکمل صدات، دی ریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
امریکا دی ودا کډر منور دونکو خبرونه له دوام لري او اوس هم د افغانستان د سولې په اړه او د امنیت په اړه یو بل ریپورت چې د بلجیم په سر شهر برسلز کې د ناتو ائتلاف د بهرنیو چارو او وبخشې د دفاع د چارو د وزیرانو غونډه سوي چې پکې د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد هم برخه درلوده. د ناتو د دفاع وزیرانو په دې محل ویلي چې د ناتو ځواکونه به په افغانستان کې نه راکموي. تفصیل منزه شهید راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو په دریس کې تغییر راغلی دی او هغوی لسره د مذاکراتو پیلیدو غوښتونکي دي. خاغلی خالد د شنبی یا خالی پورز چې د اکتوبر شپږویشتمه نیټه وه په بروسلز کې د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پای ته د رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل هیله مند دی چې له طالبانو سره نوي مذاکرات له ښه موقف څخه ترسره شي. هغه زیاته کړه که چیرې دغه مذاکرات له سره پیل کیږي کوم ضد چې طالبانو مخکې لاره په دغه دور کې به نه وي. کوم څه چې موږ یې په اړه فکر کوو هیڅ مذاکرات او هیڅ یو توافق له اوربند پرته ممکن نه دی. دا ځل به زموږ ډیر ټینګار پر اوربند وي. ښاغلی خالد زیاته کړه چې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان په چلند کې تغییر نه دی راغلی چې د نوموړي په وینا اوس هم د ډیورنډ کرښې هغې غاړې نه د کوټې شورا لخوا په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه ترسره کیږي. اسدالله خالد له نورو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه وویل چې اوس هم له طالبانو سره بهرني همکاري یوه جدي ستونزه ده چې د نوموړي په وینا دا له نړیوالو او سیمه ایزو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو ښکارندوی کوي. په همدې مهال په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل چې د افغانستان له ټولو ګاونډیانو څخه هیله لري چې د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري وکړي. نوموړي زیاته کړه چې افغان چارواکي او طالبان دواړه باید په افغانستان کې د تلفاتو د مخنیوي په هدف تاوتریخوالی راکم کړي. بلې لورې ته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو دغه قومندان همدارنګه زیاته کړې ده چې داعش لا هم یوه خطرناکه ډله ده او ترهګرۍ نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ ته هم ګواښي. نوموړي زیاته کړه کوم عملیات چې په افغانستان کې د داعش پر ضد شوي داسې معلومه شوي چې دغه ډله له افغانستان څخه بهر پراخې اړیکې لري. دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان خیبر پختونخوا په پیښور یونیورسټی کې د فرینډز اف سلک روډ په نوم باندې یو سیمینار شوی دی او په دغه غونډه کې د پاکستان لپاره د چین سفیر مستر یاو ژینګ هم برخه اخیستې ده او هغه د سلک روډ د اهمیت او د سیمې لپاره د دې په ګټو خبرې کړې دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ حمیدالله راکوي.
په پیښور پوهنتون کې د فرینډز آف سلک روډ په نوم یو سیمینار ته د وینا په وخت په پاکستان کې د چین سفیر یاو جینګ وویل د کراچۍ نه پیښور او کابل او بیا سویلي ایشیا ته د ریل پټلۍ جوړول او دغه رنګ د ګوادر نه کوټه چمن او کندهار پورې د ریل سفر اسانتیا ورکول د سی پیک د پروژو یو غټه برخه ده او دا د دې تاریخي او شریکې سیمې ترمنځ د آزاد او اسانه رسایي یو اسانه لاره هم ده. یاو جینګ وویل که د خیبر دره په صحیح مانو کې وکارول شي نو د سلک روټ یا د ریخمو د تاریخي لارې دا راژوندي کېدل به د دې سیمې د معاشي ودې یو لوی سبب وګرځي. د پېښور پوهنتون د چاینا سټڈی سینټر مشر پروفیسر زاید انور وایي په سیمینار کې هم زیاتی خبرې د خیبر پاس او کابل او بیا د سویلي اشیا پورې د لارو جوړولو او پرانستلو په اهمیت وشوي.
او دین علاوه موټر وی چې دا د پېښور نه تر کابل پورې او خاص کر ریلوی ټریک چې دغه جوړیږي په دې خبرې وشوي. او د بنیادی مقصد دا و چې افغانستان او پاکستان معاشي تور چره د انفراستراکچر د سړکونو د ریلوی او د پایپ لاین په ذریعه وترلی شي او د ریجن کې د خلک چې په ترخګره کې سفر شوی دي هغه د ډیولپمنټل پروجیکټس په بنیاد باندې د دې ترقې د پروجیکټس دی په بنیاد باندې دا غي کمپنسیشن وشي او د خلکو مطلب چې دا خلک دلته کم تکالیف نه تیر شوی دغه تکالیفو کې تکلیفونو کې کمې راوستي شي.
د چین سفیر یاو جینګ وویل دا وخت د سی پیک پروژې په دویمه مرحله کې داخل شوی دی او اوس پاکستانی کارخانو ته د چینایي کمپنو لخوا مینوفیکچرینګ ټکنالوژي ورکول کیږي او دا وخت چینایي کمپنې او پاکستانی حکومت په دې وړاندیزونه ورکوي چې د پښتونخوا په رشکې خصوصي اکنامک زون کې کوم قسمه کارخانه ولګول شي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی او ډي وی نیوز پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
صف امریکا جوړه ګلاو کډر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري. د بلوچستان په هنتون د جنسي ځوروني قضيه د څېړلو لپاره جوړ شوی پارلماني کمیټې مشر ماجبین شیران شیرین وویل چې د دغه کښالي تعلیمي چاپیریال لپاره غرزولې دي او د قضيه ټول اړخونه به په کلکه وڅېړل شي. حمید سمسور باندې نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
د بلوچستان عالی محکمه ته دا درخواست د لژکیو جسبیر سنگ لخوا ورکول شوی و. د عالی محکمې دوه کسیز بینچ په کوم کې سي د بلوچستان قاضي کوزات جمال خان مندوخیل او عبدالله بلوچ باندې مشتمل و. د دغې قضیې اورېدنه یې وکړله. په درخواست کې د کوټې په شمول په ټولو بلوچستان کې د لژکیو د مذهبي عبادت خانو، مندرونو، د کلیساو، ګردوارو، د تعلیمي ادارو او دغه ډول د نورو مذهبي ځایونو د تحفظ غوښتنه سوې ده. د عالي محکمې له لوري د دغه درخواست د اړیدنې پر مهال باندې عدالت د سینیر ممبر بورډ آف رینیو و مرستیال کمشنرانو ته او دغه ډول د اوقافو و منتظر امر وکړی چې په بلوچستان کې د لژکیو د مذهبي ځایونو د دوی د شیشګړي د ادارو او دغه ډول د نورو جایدادو په حق لدی بشپړ معلومات و عدالت ته وړاندې کړي. عدالت امر وکړی چې په ځانګړي توګه په کوټه ښار کې حکومت دې هغه ځایونه په ګوته کې چیرې چې د مذهبي خلکو د ادیرو د پلاهي ادارو لپاره ورکول سوي دي. عدالت له حکومت څخه دا غوښتنه هم وکړله چې د لژکیو د تعلیمي ادارو او د نورو پلاهي ادارو لپاره دوی کوم ګامونه اخیستي دي او چې چیرې د دوی جایدادونه قبضه سوي داغو په حق لدی هم و دوی ته معلومات ورکړي. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سازمان مشر طاهر ابيب اډوکیټ وی چې دلته په بلوچستان کې د لژکیو وضع ډیره خراب ده. د ده په خبره چې د دوی یو شمیر جایدادونه اډيري قبضه شوی دي او دغه ډول په حکومتي څانګو کې د دوی له کوټې سره سم و دوی ته ملازمتونه هم نه ورکول کېږي.
زموږ ماينورټیز خصوصا دا هندوان چې دغه ډیر وخت سره تحفظات لري چې د دوی مندران یا ګردواري پاکستان سره جوړ شوی دي هغه بعد بیا کیو پراپرټیز وو هغه کې د استعمال ډیر غلط طریقه باندې روان دي. دا د مثال یو افواج سکول دی. افواج سکول کې یو ګردواره وو یو مسجد روډ باندې اوس هغه د انجن سکول په تور استعمال کیږي. ریسنت یو واقع شوی دی سنډیمن سکول کې هندوان غ مندر موجوده ایڈمنسٹریشن الته یو لایبرری خلاص کړی دی. ډیر د دوی پراپرټیز دی د عبادت ځایونو نو دا بالکل دا شیستا بالکل دا چې اعتراضات دي او تحفظات دي دا بالکل صحیح دي.
عدالت پر دې محل باندې و سرکاري وکیل ته هم نوټس جاری کړی او وی ویل چې د لژکیو کم تشویش دی هغه په عدالت کې وړاندې کړي. عدالت د صوبایي حکومت له مختلفو څانګو څخه غوښتنه وکړه چې د لژکیو په اړه دی په اردو او د انګریزي ژبې په اخبارو کې د اشتهارات ورکړي چې اړه لرونکي خلک په دې باندې خبر شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده د جمعیت علماء اسلام د فضل الرحمن ډلی لخوا چې اسلام آباد ته د ازادۍ مارچ په حواله سره کم لاریونونه د بلوچستان د خیبر پښتونخوا او د نورو علاقونو شروع شوی دی. دغه موضوع ته ستاسو پام یو ځل بیا راګرځو او بوزو تاسو پیښور ته چرته چې د ډیوا خبریال ریاض حسین وایي چې د جمعیت علماء اسلام د ازادۍ مارچ لاریون اسلام آباد اړخ ته حرکت شروع کړی دی.
د پاکستان د سند او بلوچستان صوبینه د حکومت په ضد ازادي لاریون دوام لري او د سند صوبینه د لاریون مشر د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کوي. په دې قابلیت کې د ټولو مخالف سیاسي ګوندونو کارکونکي شامل دي او د روان میاشتې په یو درشمه نیټه باندې مرکزی ښار اسلام آباد ته رسیدي. نن په دې لاریون کې په لومبه ورځ په زرګونو خلکو شرکت کړی دی او په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبه کې د کشمیر سره د یووالي په توګه احتجاجونه هم شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علماء اسلام ګوند مرکزی غړی مولانا اشرف علی وایی په ګڼ تعداد کې راغلی دغه د جمعیت کارکونکو کې په یو درشمه نیټه هم په ازادي مارچ کې ګډون وکړي.
دا به موږ سره په ازادي مارچ کې هم برخه اخلي ځکه ازادي مارچ کې مده دا د یوې پارټۍ نن आवाज نه ګرځید د یوې پارټۍ ایجنډا نه دا د تمام پاکستان یو قومي ناره وګرځیدا د تمام سیاسي جماعتونو متفقه موقف ګرځیدلې دي. نور زمونږ دا جوانان خو به وي خو بلکې زمونږ ډېر جوانان داسې دي چې هغه لا پاتې دي هغه په ختمونو په دعاګانو کې لګیا دي. ان شاء الله هغه به هم راوځي د خپل ځایونه او په 31 مارچ باندې په اسلام آباد کې برپور چې کومه عظیم شان ازادي مارچ کیږي.
احتجاج کوونکو کدبی او بینرونه وجد کړي وو او ور باندې د حکومت په ضد او کشمیر په حق کې نارې درجوي. په دغه احتجاجونو کې دوی د وزیر اعظم پاکستان عمران خان د استعفا غوښتنه کوله او دا چې په ټول هیواد کې دی یو ځل بیا صفه ټول ټاکنې وشي. د جمعیت علماء اسلام د ګوند وینا ده د هغوی کارکوونکي زورول کیږي هغوی ته په احتجاج کې د شرکت کولو په ضد دړکې هم ملاویږي. دوی تور لګوي چې د حکومتي سرکاري کارکوونکو لخوا هم د هغوی په احتجاجي لاریون کې هنډان راولاړیږي. د دی مارچ وړاندې د جمعیت علماء اسلام مرکزی غړی مفتی کفایت الله هم گرفتار کړی شوی دی او د بلوچستان سره تعلق لرونکي د مولانا حمد الله شهریت هم ختم کړی شوی دی. د جمعیت مرکزی غړی پخوانی سینیټر غلام علی وایي حکومتي هنډان د هغوی لارې نشي نیولې او هغوی به اسلام آباد ته ازادي مارچ جاری ساتي.
نو اغو سره یو میسیا او یو می یکجهتی کشمیر نن د ریل جردا مونږ مناوو او ان شاء الله تعالی دلته مونږ په 31 مارچ باندې وځو او اسلام آباد ته ازادۍ مارچ کې شرکت کوو او دا به د دې حکومت تر اخري وخت پورې دا مارچ بل ته جاری او هغه پورې زو پورې وزیر اعظم استعفا نه ورکړي.
13 ورځ د حکومتي او مخالفه سیاسي ګوندونو رهبر کمیټې ترمنځ د خبرو اترو وروسته د ازادي مارچ زه هم بدل کړی شوی دی او د حکومت لخوا د کارکونکو په ضد د لارو نه بندولو ژمنه هم څرګنده شوې ده. خو په خیبر پښتونخوا او ملک په نورو برخو کې د حکومت لخوا زه په ځای په لویو لارو باندې کنټینرې هم اخودي شوې دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا جیوا دا کترمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او سه هم یو بل رپورت لور ته سوسو پام راګرځو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو فعال د ګلالی اسماعیل چې د ډيري هڅو ورسته امریکا ته رسیدل د هغه پلار پروفیسور اسماعیل نیول سعودي په پېښور کې هم د دغه په ضد په امریکا کې یو مظاهره سوې ده چې حال یې زموږ همکار محمد کریم بارکوال میخیل راکوي.
د امریکې په پایتخت واشنگتن ډی سي کې د پاکستان د سفارت مخې ته د شنبه یا خالی په ماسپښین د بشري حقوقو لسګونه فعالان راغونډ شوي وو او په پېښور کې د نیول سوي پروفیسور محمد اسماعیل د خوشی کېدو غوښتنه کوله. احتجاج کوونکو په لاسونو کې شارپانې راخستې وې چې پر ځینو یې د پروفیسر اسماعیل د خوشی کېدو غوښتنې لیکلې وې. دوی په لوړ اواز هم د پروفیسر اسماعیل د خوشی کېدو او د ترهګرۍ په ضد شعارونه ورکول. په مظاهره کې د پروفیسر اسماعیل د لونو ګلالی اسماعیل، سبا اسماعیل او د هغه د زوی په ګډون فعالانو ګډون کړی وو. ګلالی اسماعیل له امریکا ژغ ډیوه سره په خبرو کې وویل د دې مظاهرې مقصد یې په پاکستان کې د دې د پلار او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو بندي کسانو خوشی کېدل دي. ګلالی اسماعیل د تیرې پنج شنبې په ورځ امریکا ژغ ډیوا ته ویلي وو چې پلار یې پروفیسر اسماعیل د پېښور های کورټ له مخې په ملیشا جامو کې ورغلیو کسانو په یو موټر کې له ځان سره وړی وو چې وروسته څرګند سو د پاکستان د مرکزی تحقیقاتي ادارې ایف ای ای کسانو وړی او شپه په تاڼه کې تیره کړې وه. په احتجاج کې د پاکستان د بشري حقوقو نومیالی فعال ماروی سرمد هم ګډون کړی وو. هغه په خپل وینا کې وویل د پاکستان امنیتي ادارې او حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او پروفیسر اسماعیل په نیولو سره نه یوازې د خپل آئین سرغړونه کوي بلکې بنیادی بشري حقوقونه هم تر پښو لاندې کوي.
پروفیسر اسماعیل په خپل پروفیسر وو چې زده کوونکو ته زده کړه ورکوله. هغه نیول شوی نه بلکې تختول شوی وو. له څلورویشت ګڼټو وروسته عدالت ته راوړل شو او د سایبر کرایم په بنیاد مقدمه ورباندې درج شوه، خو هیڅوک نه پوهیږي چې هغه د سایبر له قانونه څه سرغړونه کړې وه.
پروفیسر اسماعیل د تیر جمعې په ورځ په پېښور کې وروسته له هغې عدالت ته وړاندې کړل سو چې د امریکا په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر تنظیمونو او فعالانو د هغه پر ناڅاپي او جبري وړلو سخت اندېښنې ښکاره کړې او د هغه د خوشي کولو غوښتنه یې وکړه. په احتجاج کې شریک یوې بلې فعالې سپوږمۍ مسعود امریکا ژغ ډیوا ته وویل په داسې احتجاجونو سره نړۍ ته دا ویل غواړي چې په پاکستان کې له پښتنو سره ظلمونه کېږي، خو نړۍ ورباندې پټه خوله ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د جمعې په ورځ په یو بیان کې دا منلی و چې پروفیسر اسماعیل د سایبر جرمونو د قانون په بنیاد امنیتي ادارو نیولی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پر ټویټر لیکلی و چې پروفیسر اسماعیل ته د پاکستان د شهري په توګه د ځان د دل شهاب خټک وایي ایف ای ای د جمعې په ورځ د پروفیسر اسماعیل په ضد د سایبر کرایم یا انټرنیټي جرمونو په اساس ایف ای آر درج کړ او په دغه مقدمه کې عدالت هغه د څوارلسو ورځو لپاره زندان ته واستاوه. شهاب خټک وایي په پروفیسر اسماعیل جوړ کړل سوې مقدمه کې پر هغه د حکومت او ریاستي ادارو په ضد پر ټولنیزو رسنیو له کرکې د ډکو لیکنو او د خلکو د راپارولو تورونه لګول سوي دي. پر ګلالی اسماعیل د هغې پر پلار او مور باندې تر دې مخکې هم په پاکستان کې مقدمې درج سوي دي چې پکې پر دوی باندې د پاکستان د ریاستي ادارو په خلاف د خلکو د راپارولو، له ترهګرو سره د مالی مرستې او د هند او افغانستان له استخباراتي ادارو د پیسو اخیستلو تورونه لګېدلي دي، خو ګلالی اسماعیل او مور او پلار یې دا تورونه په کلکه رد کړي دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر درسره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
Thank you.
نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟